په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخرنۍ خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له مجید بابر او
د مشال د خبرونو سرټکی. سبانه په ټول پاکستان کې د پولیو د ساسکو کمپاین پیلېږي. د بلوچستان په چمن کې د روان پرلت مشرانو د راتلونکي تګلارې لپاره سبا غونډه رابللې ده. د ایران سرکاري خبري اجانسی رنا وایي چې د اصفهان په یو بجلیګر کې چاودنه شوې خو سزانی زیان یې نه دی اړولی. مشال د خبرونو تفصیل. ل سبا یعنی جولای ل شلمې څخه د پاکستان په یو شمیر ضلعو کې د پولیو یا ګزنر ضد 15 ورځنی کمپاین شروع کیږي. په دې هیواد کې د پولیو ضد کمپاینونه د کورونا وبا له وجې له تیرو خواوشا څلورو میاشتو راهیسې ځنډېدلي وو. د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د جنوبي وزیرستان په 15 ورځنی کمپاین کې به له 8000 زیاتو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. دا راز د روغتیا لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا پرون په ټویټر یو پیغام کې ویلي چې د کورونا وبا د مخنیوي حالاتو ښه کېدو سره به اوس د احتیاطي ګامونو لاندې د پولیو ضد کمپاینونه ترسره کیږي. د چارواکو په وینا په دې کمپاین کې به د کوټې، کراچۍ او اټک په شمول یو شمېر نورو ضلعو کې خواوشا 8 لک ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. د کوټې روغتیايي چارواکي وایي چې د ټول ښار پر ځای یوازې په لسو هغو برخو کې به کمپاین کیږي چې پکې د پولیو وایرس موجود دی. تر کال په پاکستان کې تر اوسه د پولیو 50 ناروغان مخې ته راغلي. د بلوچستان په چمن کې د روان پرلت مشرانو د راتلونکي تګلارې لپاره سبا غونډه رابللې ده. دا خبره د چمن او سپین بولدک ترمنځ د لارې تړل کېدو خلاف د روان پرلت مخکښ اسلم اسکزي نن مشال ریډیو ته وکړه. ده وویل چې د سبانۍ غونډې په ایجنډه کې د چمن او کوټې ترمنځ د لوی لارې پر تړلو او په کوټه کې د ګورنر د کور مخې ته په پرلت وهلو بحث شامل دی. دا په داسې حال کې ده چې د جون پر 6 نیټه په چمن کې پیل شوي پرلت لا هم دوام لري. پرلتوال غوښتنه کوي چې حکومت دې د چمن او سپین بولدک ترمنځ لاره پرانیزي او بې له قانوني اسنادو دی ورته د تګ راتګ اجازه ورکړي. د پاکستان حکومت دا لاره د مارچ پر 2 د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تړلې وه چې لا هم نه ده خلاصه شوې. چارواکي وایي بې له ویزې او پاسپورټه د پرلتوالو د سفر غوښتنه نشي منلی. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي هغه څلور کسان یې معلوم کړي او نیولي چې د مردان ضلع په تختبایه کې یې د بودا مجسمه ماته کړې. د دې صوبې پولیسو پرون په ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د دغو څلور واړو کسانو پر ضد یې د تاریخي آثارو په اړه د 2014 کال د قانون لاندې ابتدایي مقدمه درج کړي. د جولای په 12 په ټولنیزو رسنو یوه ویډیو خپره شوه چې پکې یو تن په ځمکه کې خخه پرته مجسمه ماتوي او نور کسان ورته ولاړ دي. د خیبر پښتونخوا د تاریخي آثار او ځایونو د څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد خان پرون مشال لیډیو ته وویل چې دغه مجسمه خواوشا 1100 کاله زړه وه او د کندهار تهذیب سره تعلق لري. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې 1500 یو کمتیا کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا په اړه حکومتي ویبپاڼې لیکي چې تر نن سهار پورې په هیواد کې ټول 2,03,500 کسانو ته کورونا ناروغي لګېدلې چې 15,568 کسان یې مړه کړي او څه د پاسه 2,04,000 ترې بېرته رغېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې سمارټ لاکډاون یا نرم ټولبند دوام لري. د ایران سرکاري خبري اجانسی رنا وایي چې د اصفهان په یو بجلیګر کې چاودنه شوې خو سزانی زیان یې نه دی اړولی. د جون میاشتې د وروستو ورځونه د ایران پوځي ایټمي او صنعتي تنصیباتو سره نږدې د اورونو لګېدو او چاودنو پیښې شوې دي. د اصفهان د بجلیګر مشر ایرنا خبري اجانس ته ویلي چې دا چاودنه د یو زوړ ترانسفارمر له وجې شوې ده. دا پیښه تر هغې وروسته ورځې پس شوې چې د جولای په 15 په بوشهر بندر کې یو شمېر ایراني بیړیو اور اخیسته وو. دا راز د جون د میاشتې په ورستو ورځو کې سرخار تهران سره نږدې په یوې پوزي بدانې او بیا یو روختون سره چاودنې شوې. د روختون په چاودنه کې 19 کسان وژل شوي ول. بلخوا د جولای په 2 د هغه هیواد د ځمکې لاندې ایټمي بټای نتانس کې اور هم لګېدلی وو. د مشال خبرونو پای
خبرونه مول مجید بابر اوریدل اوس په راشو رپورټونو ته شاوخوا څلور میاشتو ځن ورسته د جولای پر شلمه د جنوبی وزیرستان په شمول د پاکستان په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه پرون مازیګر په پېښور کې د روغتیا د نړیوالو ادارو له ځینو استادو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل دوی هڅه کوي چې په جنوبی وزیرستان کې پنځه ورځنی کمپاین په کامیابۍ سره پایتا تر رسولو ورسته د لړۍ د صوبې نور ضلعو ته هم پسې وغځوي. تفصیل غلام غوث را کوي.
تیمور سلیم جګړه وایي لومړی کمپین به د جولای د شلمې نیټې نه په جنوبی وزیرستان ضلع کې ترسره کیږي.
78,000 ماشومان به په ساوت وزیرستان کې ویکسینیټ کیږي او ضروری دا ځکه دی چې د کرونا وایرس آمد نه پس دا ولنی ځل دی چې مونږ خپل پولیو ایکټیویټیز شروع کړو. دې نه دا ثابت کیږي چې مونږ ته اوس هغې سټیج ته رسېدل دي چې چېرته مونږ صرف کرونا وایرس نه بلکہ د ټول صحت نظام او هغه سره د ټول ملک معاشي نظام چې کم دی هغه مونږ چلو. ډیره ضروری ده چې دا پولیو وایرس کمپین سکسیسفل وي. دی له مونږ د ایس او پیز انتظام هم کړی دی، ورکران هم ټرین کړی دی، هغه ته هم سینیټایزر، پی پی ای، ټمپریچر ګنز دا هر څه ورکړی دی.
د پولیو د مخنیوي په پروګرام کې کارکونکي ډاکټران وایي د جنوبی وزیرستان د پنځه ورځنی کمپین لپاره یې د شپږو سو نه زیاتو ټیمونو ته د کورونا وایرس په تناظر کې روزنه ورکړی ده. د پولیو د مخنیوي په پروګرام کې کارکونکي ټیکنیکل پوکل پرسن ډاکټر امتیاز مشال ریډیو ته وویل چې کور په کور ګرځیدونکي پولیو کارکونکي به په لاس د چا د کور ور نه ټکوي او د ور د ټکولو لپاره دوی ته مخصوص اوزار ورکړی شوی دی او دوی په نورو احتیاطي تدبیرونو باندې هم پوهه کړی شوې دي.
چې په ساوت وزیرستان کې کوم ټریننګ ورکړی دی نو په هغه ټریننګ کې یو کوم ټیمان چې دین هغه د کورونا په اړه کې پوره پوره خبر کړی دی چې دا کورونا خوري کې څنګه د دې خوري دوه طریقه څه ده، د دې نه بچ کې دوه طریقه ده. خدای چاته وشي نو هغه څه ساين سیمټمز لري دوی چې هر کور کې کله ماشومان ویکسینیټ کی او دوی بل کور ته ورننه وځي نو په هغه کور کې به هغه وخت پورې ویکسین نه رالی سو پورې چې دوی خپل لاس باندې هینډ سینیټایزر نه لګولې. دریم چې کم دی نو هغه دا دی چې مونږ ټیمانو ته دا وینا کړی ده چې تاسو به ماشومانو له خپل باندې ګوته نه وروړئ یا به ماشوم له خپل کول او خپل بای باندې به ته ویکسین واچو اوس به هغه نه کوي. دریم چې کم دی څلورم چې کم دی نو هغه دا دی چې زموږ ټیمان ته مونږ دا ویلې دي چې تاسو چې کور ته درنه لاړ شئ نو تاسو لکه کو زنانو سره لاس نه میلوئ، کو سړی نه سړو سره لاس نه میلوئ، لاس میلول ولا کار بنه کوئ.
د پولیو د مخنیوي د ایمرجنسی اپریشن مرکز کوارډینیټر عبدالباسط مشال ریډیو ته وویل چې د جنوبی وزیرستان د پولیو کمپین نه پس به د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې دوه لوی کمپینونه ترسره کیږي او د دریو وړو کمپینونو لپاره هم تیاری نیولې شوې ده.
زمونگا اخیرانه کمپین چه او اغا دا مارچ 18 نا 20 پوره او او اغا پا منس که پاتشه او چه کل دا کووید اومنه که سالو پا خیبر پختونخواه که نو اپریل مئی جون جولای دا تقریبا دا دری دری نیمه میاشته زمونگا کمپین نده شوه او زمونگا پا منس که یو نشنل آی ڈی با که دا پا اپریل که اغا دا دیده وجه اونشو دا مارچ اغا کمپین چه دی اغا اونشو فروری کمپین پا ساود وزیرستان که پاتشه او نو ساود وزیرستان تا مونگا دا تیرو پینزو میاشتو نا دا پولیو یو کمپین هم نده کرد. د اگست د میاشتې تر دسمبر پورې کم کمپینونه دي. په هغه کې به بای ان لارج دوه ان آی ډیز د ملکی لیول او زمونږ د صوبې په سطح باندې به هغه کمپینونه کیږي، درې به واړه کیږي ایس ان آی ډیز.
د پبلک هیلت ایسوسیشن په نوم د ډاکټرانو او روغتیا د نورو کارکونکو د ټولنې مشره ډاکټر سایمه عابد وایي د هغوی مدني ټولنه به هم د حکومت سره اوږه په اوږه ولس ته د آگاهۍ ورکولو لپاره کار کوي.
اوس په دې دنیا کې افغانستان او پاکستان تش دوه داسې کنټریز دي چې هغه نه پولیو نه دی ایریډیکیټ شوی. نو بینګ ان انډیپینډنٹ اسوسیشن آف ڈاکٹرز پیرامیڈکس اینڈ نرسز مونږ دا فیل کوو چې په دې ټایم کې پبلک ہیلتھ اسوسیشن ډیر سٹرانگ رول پلے کولی شي خلکو مائنڈس بیہیویئر چینج وکاو.
د جنوبی وزیرستان ترڅنګ د جولای د شلمې نیټې نه د پاکستان په نورو ضلعو کې به هم پولیو کمپینونه شروع کیږي چې پکې فیصل آباد، اټک، کراچۍ او کوټه شامل دي او په دغه ټولو ضلعو کې 8,00,000 ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو هدف ټاکلی شوی دی. پاکستان کې تر دې دمه په 2000 شلم کې د پولیو یا ګوزن وهلي نوي ناروغانو شمېره 850 ته رسیدلې ده او تیر کال په 2019 کې د پولیو د کیسونو شمیره یو سل وسلوي خو غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې هم سره سبا ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. د صحت محکمې چارواکي وایي د کمپاین لپاره تیاری نیولی او په اولنی پړاو کې یې د کوټه ښار لس یونین کونسلونه په نښه کړي دي. پرون په چمن کې د ولسو میاشتو یوې ماشومې ته پولیو وایرس لګېدلی. ایوب ترین معلومات راکوي.
د کوټ پلس یونین کونسل کې به د پولیو ضد کمپاین د جولای د میاشت د شلمې نیټې څخه پیل شي چې تر 15 ورځو پورې به روان وي. د خبره په کوټ کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر افتاب کاکړ او مشال ریډو ته کړي او ویل دي چې د کرونا وایرس له امله په ټوله صوبه کې د پولیو ضد کمپاین هم تر اغیز لاندې راغلی دی. خو اوس حکومت پریکړه کړې ده چې په لومړني پړاو کې به د کمپاین د کوټ په هغه برخو کې کیږي چیرې چې د پولیو کیسونه زیات شوي دي.
سرکولیشن ډیر زیات دی اور کیسزم ډیر زیات راغلی دی. نو دا لس های ریسک یونین کونسل دی اور پاغه کی مر ټارګټ پاپولیشن تقریبا یو لک لزر دی اور دا یونین کونسلان کی مر کم ٹریننگ چې دی هغه الموست مر کمپلیټ کړی دی اور پدې کې وژ مر دا کوشش چې کم ټیمان دی چې په فیلډ کې ګرځي هغه زیات سے زیات مر سیکیور کو چې دی نه یا د کمیونټی د وجه مر ټیمان انفیکټ یا مر د وجه کمیونټی نس انفیکټ هغه د پاره مر کم چې ماسک دی سینیټایزر دا اور مجھ دا کوشش کوچ پا دا کمپین کی دا ٹیمانو اور دا کمیونٹی کم سے کم انٹریکشن ایچ دوی لاس نکی ملاو دیر نزدے کت نکی نزدے نسر پاتا اور زر تزر اخپل کارو کی
پا دیترس کچھ مکل دا کوٹی دا اسسٹنٹ ڈپٹی کمیشنر ساکیب کاکر سر تماس ہونی ہوئی نو آغر آتا ہوئل چو دوی دا پولیو دا کارکون کو دا حفاظت لپارا ٹول گامونا پا پام کنی ولی دی او حاصل بکوی چی دا پولیو زد ساز کی با پا دی کمپین کی تر ہر ماشوم پوری ورسوی
دا چی سنگ دا کرونا چی کم کیسز دی نا آغا لیس تر کم سن اوس مجھ دا دغه کړی دی چې زیاته به د پولیو چې کوم کمپین دی هغه به برته سٹارټ وو. په دې باره کې چې کوم دی موږ یو لس یو سیز سلیکټ کړی دی د سپیسیفک ایریاز دی لس ایریاز چې په هغه کې کوم انوایرمنټل سیمپل چې کوم هغه پازیټیو را روانو. نو چونکه د کووډ په وجه موږ په 50 یونین کونسلز کې نسو کولای نو دا لس نه موږ سلیکټ کړی دی.
د کوټ کمپین په داسې وخت کې پیل کیږي چې یوازې و ورځ لمخه د افغانستان او پل ته چیرمه د بلوچستان په کلب عبد الله ولسوالۍ تحصیل چمن کې د ولس میاشتو یو ماشومه د پولیو یا ګزند د ناروغۍ څخه معذور شوی ده. په کوټه کې د روغتیا د ادارې د چارواک پوینا چې د یاد سیوی ماشومې کورنۍ انکاری و او خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکول. دغه ډول د چمن د پرونی کیس وروسته په صوبه کې په روان کال کې د پولیو وایرس څخه د معذورو ماشومانو شمیره و 15 ته رسیدلې ده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521 شارٹ ویوز 2113 15315 او 15555.
وزیر قبایل او د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو نن په واڼه بازار کې پر انګور ډل عام وګړو سره د پاکستان د امنیتي سرتیرو د ناسم چلن پر ضد احتجاج کړی دی. د سیمې پولیس وایي پر یاد دروازه د خلکو د زیاتې ګڼې ګوڼې جوړېدو له وجې یو ماشوم او یو سړی مړ شوي دي. احتجاج کوونکي وایي دوی غوښتنه وکړه چې حکومت د هغو سرتیرو سره حساب وکړي چې د دوی په خبره پر عامو خلکو یې ډزې کړي دي. د اشتیاق مسعود رپورټ.
د افغانستان سره د سولي وزیرستان انګور اډا سرحدي گیټ بنې د ولس سره د فرنټیر کور رویه خلاف د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو او وزیر قبایلو په واڼه بازار کې نن احتجاج کړای دی. په احتجاج کې شامل د پښتون غورزنګ یو غړي شهزاد وزیر مشال ریډیو ته وویل
پاپتا کې د پاک افغان بارډر چې کوم دی انګور اډا ای وار سکول از نو په واځ باندې فارین رس کا سو نو په باندې پهلا د ایس پی او د ارمی ول په خلک باندې لا شارټ کړای دی. پانا باندې په ځان
آرمی رویہ دادا بادالا سی ایس پی رویہ
مشال ریڈیو چې د انګور اډا پیشه په حوالہ سره د سولی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی سره تماس ونیولی، هغه په دارنګ جواب وک.
کدی چې موږ معلومات وکړو چې کله پګړ مچاو شو افغانستان سایډ ته، ماده چې کوم انفارمیشن دي چې موږ سره خو لا ثبوت نشته، هغه د دې معلوم چې نو دا چې د خلکو په دې ګیټمنډ روانه نه ده، نه نه ښکته پرې وته، نو په اړه باندې د نورو خلکو خبر علي اغا غینه مړل او دا سره چې د دې کلال تک یو 3,500 کسان د افغانستان سایډ ته جمع ایک دم سفوکیشن جو شو نو ای پد باندې د زړه دور را غلې بیمار او هغه نمبر د خدا افغانستان سایډ نمبر دی پدې وای چې موږ سره سم میډیکل لیګل رپورت نشته، بیا را سایډ د شوی نو موږ د نیو خبر افیشلی ته نشته. کوم پترا والا خلک کو دی چې په پستول باندې د تر نیو سایډ پستول باندې زخمی شوی د خو هم ته د لاس باندې زخمی نه ده خطرې نه بار دی. مال ته چې په ان چارته وای چې کار ټیم څو راغو دا وای چې د دې زخمی شوی رپورت والا تړې درولېګا.
په احتجاج کې شامل کسانو دا غوښتنه وکړه چې د ګورډا سرحدی گیٹ بنے پولیس تشدد او ډزونو کولو کې شامل سرکاري کسانو خلاف د پاکستان حکومت زر تر زر کاروي وکي او سزا دا ورکي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
پاکستانی چارواکي وایي د په هیواد کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې کمی راغلی دی. د جولای له اولې تر نولسمې نېټې یعنی نن پورې په ملک کې تر 1,03,000 زیات کسان له کووډ-19 ناروغۍ رغېدلي دي. نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر هم نن د جولای پر 19 وویل په 13 ساعتونو کې نږدې 1,400 کسان د کورونا وایرس نه متاثر شوي، 600 ترې مړه شوي او 6,000 نور ترې رغیدلی دی. بلخو ډاکټران وایي تر هغې چې په هیواد کې د کورونا یو مثبت کیس هم موجود وي، د وایرس نورو ته د خپرېدو خطر شتون لري. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ.
د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی تر مخه جولای تر 19 نیټې پورې په ملک کې د کورونا وایرس نه د متاثره کسانو شمیره نږدې 2,35,500 ته رسیدلې ده. 5,518 کسان ترې مړه شوي او 2,04,000 نه زیات کسان د وایرس نه رغېدلي دي. د کم وروسته چې په ملک کې د فعاله کیسونو شمیر شاوخوا 45,000 پاتې دی. د جولای په 19 د این سی او سی لخوا جاري کړې شوو شمیرو تر مخه په 13 ساعتو کې نږدې 1,400 پورې کسان د کورونا وایرس نه متاثر شوی، شپږ څلوېښت ترې مړه شوي او 6,000 پورې ترې رغېدلي دي. د جون په نسبت په جولای کې نه صرف په پاکستان کې د کرونا په کم شمېر کې کیسونه مخې ته را روان دي، بلکې زیات شمېر کې خلک د وایرس نه رغېدلي هم دي. د جولای وړومبۍ نه تر 19 نیټې پورې په پاکستان کې 50,000 نه زیات نوي کیسونه مخې ته راغلي، 1,103 کسان ترې مړه شوي او 1,05,000 پورې کسان د وایرس نه رغېدلي هم دي. خو جون وړومبۍ نه تر 19 نیټې پورې په ملک کې 95,000 نه زیات کسان د کرونا نه متاثر شوي ول، 1,01,500 ترې مړه شوي ول او 6,500 پورې ترې رغېدلي وو. د اسلام آباد پیمز روغتون د انتهایی نگهداشت څنګ مشر ډاکټر فضل ربی وایي د وایرس نه د ښه کېدونکو کسانو شمېره زیاتېدل یو ښه پرمختګ دی، خو تر څو چې په ملک کې د کرونا یو هم فعال کیس موجود وي نو وایرس د خورېدو خطره موجوده ده.
کوم چې وبایي مرض دی هغه خپل یو نیچرل هیستوري وي، هغه یو ټایم پیک ترې او بیا هغه خپل باندې کمیږي. نو یو خدا کېدې چې څنګه چې مخکې ما وجوهات ویلي چې خلق اسپیٹالونو ته ناراضی او یا انټینشنلی هغه ټیسټونه هم نه کوي. دریم دا چې ټیسټینګ چې کوم تعداد دی هغه هم گورنمنت طرف نه هم کم دی. نو ډېر وجوهات کېدی شي چې د هغې په وجه باندې انفلکس کم دی، د مریضانو هغه کم دی. دې تعداد په بنیاد باندې ریلیکس کېده نه حکومت له پکار دي او نه عوامو له پکار دي. مسله دا ده چې څو پورې یو هم ایکټیو کیس موجود وي په کمیونټی کې او یا په اسپتال کې داخل، تر هغه پورې منګلا ریلیکس کېده ټیک بالکل نه دی.
د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر تر مخه د 13,04,000 راهسې په پاکستان کې د متاثره کسانو په تعداد کې کمواله را روان دی. یاد سینٹر وای جون 3 مینا تر 28 مینټې پورې هر ورځ به د 15,000 په میانس کې نوې کیسونه مخې ته راتلل، خو 28 جون نه را په دی خو په یو ورځ کې 4,500 نه زیات کیسونه ندی راغلي او د 13 ایوی اونۍ راهسې خو هر ورځ د 200 نه هم کم کیسونه مخې ته روان دي. پاکستان حکومت په کیسونو کې د کمواله غټه وجه سمارټ لاکډاون او خلکو لخوا تر څه حدا په احتیاطي تدابیرو عمل کول خا. حکومت د جون په 14 فیصله وکړه چې هغه سیمې چې زیات شمیر کې کیسونه پکې مخې ته را روان دي نو هغه به بندوي، او دا مهال د 4 صوبو نه علاوه اسلام آباد، گلگت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر 300 نه زیاتو سیمو کې سمارټ لاکډاون لګولې شوې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو بل منظور کړی چې پکې د بلدیتی انتخاباتو د نور یو کال لپاره د ځنډولو خبره هم شوې ده. حکومت ویلي دا بل یې د کورونا وبا په خاطر منظور کړی، خو اپوزیشن ګوندونو مخالفت کړی او ویلي دي چې د بلدیتی انتخاباتو له نه کېدو سره ګڼ ترقیاتي کارونه ولاړ دي او د ټاکنو ځنډولو پریکړه باید یوازې او یوازې انتخاباتي کمیشن وکړي. دې کمیشن بیا ویلي چې د انتخاباتو د ځنډ په اړه لا هم حکومت په رسمي توګه ورته څه نه دي ویلي. د انیسی اجمل رپورٹ.
په خبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوند نوای حکومت د دوی د مخالفت باوجود د بلدیاتي انتخاباتو د نور یو کال لپاره د سندولو بل منصور کړی دی. د خبر پختونخوا په اسمبلی کې د جولای په 18مه اپیډمیک کنټرول اینڈ ایمرجنسی ریلیف په نوم بل منصور شو چې پکې د کورونا وبا په خاطر بلدیاتي انتخابات هم د راتلونکي کال اگست پورې د سندولو خبره شوې ده. د بلدیاتو په خاني صوبایي وزیر او د متحده مجلس عمل ګوند غړي عنایت الله د جولای په 18مه مشال ریډیو ته ویل چې د بلدیاتي انتخاباتو د قانون د 1.5 دفعې تر مخه د نوو بلدیاتي حکومتونو جوړول لپاره د شپږو میاشتو انتقالي موده تر دوو کلونو پورې منصور شوی و. نوموړی زیاتوي چې 1.5 دفعه غیر آئینی ده او د پدې کې اصلاحات هم وړاندې کړي وو خو حکومت ونه منل. 2019 د بلدیاتی انتخاباتو په لړ کې د 2019 کال د قانون تر مخه باید انتخاباتي کمیشن د بلدیاتی حکومتونو مودې ختمېدو وروسته په درو میاشتو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاریانی وکړي. د خبر پښتونخوا حکومت د جون د لومړۍ نیټې څخه د اپیډمیک کنټرول اینڈ ایمرجنسی ریلیف اورډیننس 2020 تر لاندې د روغتیا په برخه کې بیړني حالت عملی کړی وو. ویل شوی وو چې د اورډیننس لمخه بعد د بیړني حالت تر دوامه پورې بلدیاتی انتخابات نه کیږي. د دې اورډیننس موده بعد اگست په 10مه پایتار سیګي. لمومندو د عوامي نېشنل ګوند د صوبای اسمبلی غړې نثار احمد مومند وایي چې لوړاندې نه د قبایلي زلو په ګډون د خبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې پرمختیايي کارونه په ټپه ولاړ دي او د بلدیاتي انتخاباتو د نور یو کال لپاره ځنډول به د سیمې نورم په شابوزي. نوموړي زیاتوي چې انتخابات وځنډول شو نو دوی به د انتخاباتي کمیشن مخې ته احتجاجي مظاهره وکړي.
ټول اپوزیشن منګه او داغه مخالفت هم وکړو. منګ داغه بل کا پای هم مستولې مفتی دا آئینی حق نه لري ځکه چې صوبه دا اختیار نه لري چې هغه د تایم چې رښتو کې هیڅ ما چې خوړې زیاتې دا وشو چې کمی پیسې چې موږ ته ویلي نو هغه هم نه راکوي. خو بیا د دې تقسیمي کار زموږ په قبایلي سیمه هېڅ فایده کوي چې تر څو لوکل ګورمنټ نه جوړ نو دا تصور بالکل غلط دی چې کینې دلته په سرحد کې راشي.
پاتي کمیشن کار دی د انتخاباتي کمیشن ویان سهل احمد بیا وایي چې د بلدیاتي ټاکنو لپاره د حلقه بدلی او په ګډون سره نوري تیاریاں روانې دي او د دې د سندول لړکي د بل د منصورې پړه لا الیکشن کمیشن ته سن دي ویل شوی.
اته کوم موږ الیکشن کمیشن اف سر دغه نمو طریقہ
پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او د هاوسینګ وزیر امجد علي پیاوای حکومت د بلدیاتي انتخاباتو سندولو پریکړه د کورونا وبا نه د بچ کېدو او د ګڼي ګوڼې مخنیوي په خاطر کړې ده.
نو په دې چې په خپل نوم تیار دي چې زه بلدیاتي الیکشن دی شي په
خبر پختونخوا کې د 2015 کال د مې په دیرشمه بلدیاتي انتخابات ترسره شي وو چې عیني موده یې د 2019 کال د اګست په 28مه پایته رسیدلې.
انیس اجمل رپورټ د مومندو د غلنۍ مشران او ځانګړي یا سپیشل خاصدار لتیرو دوه اونۍ راهیسې په احتجاج دي. دوی حکومت غواړي چې د پخوا په شان تنخواګانې ورکړي. ځینو یې مشال رډیو ته ویلي که تنخواګانې بهارې نه شي نو خپل احتجاج به نور هم پراخ کړي. ملخه په کمی سملا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف یو غړی ساجد مومند وایي حکومت هڅه کوي چې کارونه شفاف شي. د په خبره حکومت په هغه ځوانان چې رښتیا هم په سپیشل خاصدار ځواکې دندې کړې وي د پولیسو په محکمه کې شامل کړي. نجیب عامر معلومات راکوي.
په غلنۍ مومندو کې ځایي مشران له حکومت ته د احتجاج له لارې غوښتنه کوي چې د ځانګړو خاصدارو تنخواګانې دې بحال کړي. دوی له تیرو دوه اونیو راهیسې د خالي او اتوار نه پرته هره ورځ له سهاره تر ماښامه پر لټ غځولې وي چې ورته ځایي مشران او د سیاسي ګوندونو استازي ویناوي کوي. سپیشل یا ځانګړي خاصدار هغه کسان دي چې د ځایي ملکانو د ساتنې لپاره حکومت موظف کړي وو او میاش په میاش به یې حکومت تنخواه ملکانو ته ورکوله. دغو مشرانو د جولای په 13مه مشال لړیو ته وویل کله چې پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملې ده نو حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د ملکانو او مشرانو مراعات به پر ځای ساتل کېږي، خو اوس یې د ځانګړو خاصدارو تنخواګانې بندې کړې دي. په پرلت کې ناسته مومندو یو مشر ملک حاجی زیارت گل اتمر خیل بایزی مشال رادیو ته ویل
دا خاصدار مسلسل سده چې من جلسه کې د سپیشل خاصدار په نام باندې یو پروګرام دی چې هغه د وخت نه د پیرنګي د وخت نه سره روانو چې هغه به د علاقه کې یو مشر سره یو په ار امتیاز د پاکستان پولیټیکل یو سره راوسته نو هغه به د سپیشل خاصدار په نام باندې تنخواه ورکوله. هغه به یو کس په نامو سپیشل خاصدار په نام باندې دی وخت پورې مشر دی. اوس دغه نظام کې دوی څه بدلون راوسته او د پولیس نظام او عدالت راوسته سپیشل خاصدار لپاره دی دا دغه چې سپیشل خاصدار د پولیس په نظام کې نشته او تاسو سپیشل خاصدار تاسو نور نه درکو.
پخوانی فاټا د 2013 کال د مې په اخره کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډ کړل شو. له همغه وخته په قبایلی ضلعو کې د خاصدار او لوی ځواکونو د پولیسو په لیکو کې د شاملولو بهیر پیل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ثناء الله د جولای په 14مه د خیبر ضلع په جمرود کې امنیتي ځواکونو ته د وینا پر مهال یاد کړه د خاصدارو او لوی ځواکونو د پولیسو په لیکو کې د شاملولو پروسه نوی پسلو کې بشپړه شوه او راتلونکي میاشتې کې به د غوی ټریننګونه هم پیل شي، خو پرلت کې ناس مشران وایي حکومت په دې بهیر کې ځانګړي خاصدار نه شاملوي او د غوی احتجاج هم په دې وجه ده. له خاصدار ځواکه پولیسو ته دا وړېدلې یو افسر ډي اس پی ایاز خان مومن په وینا په مومندو کې د سپیشل خاصدارو شمیره لشپه غوسو زیاته ده.
ولکه دا غوسو ټوټل د مومند ایجنسی چې کم دی سپیشل نوکری دي هغه ټوټل بند دي چې تقریبا 600 یا 700 پورې وي دا ټوټل بند دي.
نو موږ وایي د سپیشل خاصدارو مراد د پخوانی فاټا په هر ایجنسی کې ملکانو ته نه ورکول کېدل، بلکې په زنو زنو سیمو کې حکومت د وخت او حالاتو په کتو دغه مراد ورکړي وو.
تا جناب د سیدی چې په بادي دی لوکي دا نکاح څه سپیشل نوکری په بادي کې نشته دی، غالبا په باجوړ کې نشته، په خیبر کې نشته دی، په وزیرستان کې دی، ساوت او نارت او په مومندو کې دسی بادي کورما کې غالبا دی دسی اره دی لکه دا سپیشل نوکری نشته تنخواګان خو خاص دا دی ته پاتې دی مشرانو ته دا دی حق دی مشره لکه مخ کې پاکستان انګریزان چې په لاندې پښاور کې ستې دی کې ځمکه ورکړلې اربابان شو لوس چې دوی کم دی دوی ته دغه ځمکه نوی غرونه قربانی نه کړی وي نو دا ته دغه وخت دی وینام بلاو دی وینام په واپس کیږي نه مشره.
په پرلت کې ناسته مومند مشران وایي د هغه تنخواه په بدل کې چې حکومت به دوی ته ورکوله د سیمې د امنیت په ساتلو او نور حکومتي چارو کې دوی د حکومت ملاتړ کاوه. د دوی په وینا په دې لاره کې زیاتې قربانۍ ورکړي او ګڼ کسان مازوره شوي هم دي نو حق یې جوړیږي چې حکومت ورته پاملرنه وکړي. خو د هغوی په وینا دوه میاشتې مخکې د خیبر پښتونخوا حکومت د یو نوټیفیکیشن له لارې ورته ویلي وو چې د جولای میاشتې نه دغه تنخواګانې په دې طریقه نورې نه ورکول کېږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې له مومندو د واکمن ګوند تحریک انصاف غړی ساجد مومند چې د ریاستونو سرحدي چارو یا سافران کمیټې غړی هم دی وایي هغوی ته د ځایي مشرانو د قربانیو احساس دی، خو په دې پروسه کې د لا نور شفافیت په موخه دم ګړی ته سپیشل خاصدارو په نوم مراعات درول شوي دي.
دا
دلته د سپیشل خاصدار په نوم باندې چې مشرانو ته وایي چې دا زمونږ مراد دي. دې مشرانو کې داسې مشران شته دي چې دوه اتي څوک شل څوک پنځویش څوک دیرش دي لا مطلب داري چې دغه سپیشل خاصدار یې.
ساجد مومن وای حکومت تیار دی چې د ځای مشرانو د قربانیو د ارزښت لمخې هغوی ته دوه یا درې د خاصدارو نوکرۍ ورکړي، خو دا چې ځینې مشران د لسګونو خاصدارو په نوم پیسې جیب ته اچوي دا کار حکومت ته د منلو وړ نه دی. هغه دا هم وویل چې که ملکانو سره رښتیا هم ځینې ځوانان د خاصدارو په توګه کار کوي، هغه ځوانان دې په خپله له حکومت سره اړیکه ونیسي، هغوی به د پولیسو په لیکو کې شامل کړل شي.
مسله دا ده چې اوس که د یو ځوان د یو نوجوان نوم ان ای سی کارت بغیر داغه د اجازه استعمال شوی پاغي باندې خل مختلف خل استفاده دا غی نختی زبنده غختنه دا چې د کم نوجوان نوم پاغي کې استعمال شوی دی داغه که په خپل د نوکاری کولو جوړی په پکار چې هغه ته مخور کړی شي چې هغه د پولیس پورس سره جوړ شي او هغه د خپل خدمات دغه کی.
پختنه دا چې آیا د ممندو ملکانو چې تر اوسه د ځانګړو خاصدارو په نوم کومه تنخواه له حکومت اخیسته، آیا هغه خاصدار رښتیا هم موجود و کنه؟ دا پختنه مې د یو بل پرلتوال نیک محمد خوایزی نه وکړه. هغه راته وویل
اسی زه تانه یو تاسو کوم اسی به څوک چاله یو روپۍ ورکي یا به عبید حکومت نه و یو سړی څه کړي د هغې د وجې دا تنخواه ورکوي. دې وجود بالکل دا خاصدار دا سپیشل خاصدار بیا چې کوم ورکو فرض کوس مال بیا چې راکړو مال که دوه یا درې راکړو ماته به ویل نمونه راکړه د خپل قام نه دي او دوه درې نمونه راکړه چې دا دې کتانو تنخواه تا ته میلاوي که تې ځان ته ګرځې که ته پ هر قسم کار کې نو هغه به ما نمونه وکړه په هغه نوم باندې به هغه سپیشل تنخواه راتلل هغه کوم نوم به مې چې ورکړی په هغه نوم به راتلله. داسې به نه وشي دوی به یو چټل کار کړی او درې او څلور تنخواه به رالېږل وجود بیا نه وجود به دې موجود اوس هم په کار باندې شته موجود دی وجود دی که نه تا ته ما څه وویل چې دې کې داسې شته چې نیم شته نه دی ډیوټي چې نه کولی دا قرباني او دا شهیدان شوي او دا مزدوره شوي ولي دي.
د مومندو مشرانو وایي د سپیشل خاصدارو د تنخواګانو د بحالۍ لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان او نورو حکومتي چارواکو سره ګوري، خو که د هغوی غږ وانه اورېدل شو مسله حل نه شوه نو د احتجاج لړۍ به وغځوي.
دا مشال ریډیو ده.
د جولای پر ولسمه پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خبرو شو چې پکې ځینې کسان د بودا د یو تاریخي مجسمه د ماتولو په حال کې لیدل کیږي. د پیښه د مردان په تخبای تحصیل کې شوې ده. د سیمې پولیس وایي د پیښې ابتدایي تحقیقات رپورټ تحقیقاتي رپورټ درج شوی او څلور تنه یې نیولي دي. بلخوا لرغون پوهان وایي حکومت د تاریخي اثارو خوندیتوب ته هغه رنګ چې لازمه ده پام نه کوي. پر ټولنیزو رسنیو هم خلکو د بودا مجسمې ماتولو کار غندلی او له حکومت یې غوښتي چې د تاریخي ځایونو حفاظت یقینی کړي. د فرخندی اسد رپورټ ورو
دا د خیبر پختونخوا د مردان ضلع تخبای تحصیل کې د بودا د یوې لویې مجسمې د ماتولو پر وخت د خلکو خبرې دي. دا ویډیو د جولای پر اوولسمه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه چې پکې د بودا یوه لویه مجسمه د بنیادونو د کنیستلو پر وخت پیدا شوه چې مزدورانو یې زیاتره برخه ماته کړه. د تخبای یو ځایي خبریال جاوید عالم د جولای پر اتلسمه مشال رادیو ته وویل دغه خلکو دا مجسمه په خپله ماته کړې ده.
په دې موقع باندې مجیدل ته ولاړ یم او په درس رایټ باندې بالکل دا نوابزاده جمال خان هوتی دقیق ذاتي جایداد دی او دا یو زری فارم دی دغه لر ټیک اوور کړی وای او ټیک دار لا چې دکې دغه لپاره یو ډرین لاین په اساس دا لري کو دا دوران کې کوم دی دا سپیچز راو خطا او هودي وسو دا پوره نو راځي او هغه چې کوم دی هغه ما تکړه.
تمردان پولیسو په خپل فیسبوک پاڼه د جولای پر 13 ورکړي چې په دغه پیخه کې ککړ سلور تنان یې نیولې دي او پر دوی د 2018 کال د لرغونی آثارو قانون یا انټیکویټی اکټ لاندې مقدمه درج کړې ده. تمردان ډیپټی کمشنر عابد وزیر د جولای پر 13 مشال رادیو ته وویل دوی په دې اړه خپل معلومات پیل کړی دي.
ورکی خلکو ته څه پته واسنه او پته څنګه طریقه شوې ده سټیچو او کوم ټایم وا دا ټول اوس دی خپل غور کی
سری بالول په تخت بای تحصیل کی راځي چې د نوران دی هم پکې یو شمیر لرغونی آثار موندل شوی دي. د خیبر پختونخوا د تاریخي ځایونو د ادارې آرکیالوجي ډایریکټوریټ مشر عبدالصمد چې د غزې ته تللی وای دا یو تاریخي مجسمه ده چې زیاتره برخه یې ماته شوې ده او دوی په اړه نور معلومات کوي. دا چې که لرغونی آثارو ته څوک داسې تاوان ورسي نو د قانون تر مخه د دې څه سزا کېدی شي په اړه یې عبدالصمد وایي.
قانون جدا ہوئی کہ تاسو پرائیویٹ پراپرٹی کې دا ویلو شي تو ویدن 3 ڈیز یو ہیو ٹو انفارم دی گورنمنٹ کہ 3 روزنه زیات دي 4 روزنه زیات دا تاسو سرکار انفارم نکړو نو تاسو جرم کوي او دا سه ماتول په بالکل آی مین ناٹ ایکسیپٹیبل دی خو 10 سال کې دا ایکویٹیز ایکٹ 2016 انټر آی کې دا ټول شي نو کلیئر لیکلی وی سو غ اثر قدیمه یا دا ته ایکویٹیز ته نقصان ورکی نو او دې د ادارې
بلخوا د مردان سره تعلق لرونکي لرغون پوها او لیکوال فرهاد خاوروای باید حکومت ته لرغونی آثارو خوندي کولو ته پوره پام وکړي.
دا خو د بودست د دور د سیتی د بود د سیتی او د نایاب او دا خلا چې تا خو ټول په تاریخ دی نو سیتی چې موږ د دور مې سیتی نه لیدا تربین کې چې تا کوم په قدم په تربې کې د نو سپور سره تاریخ دی ما دې په سری بولو په دې چې په ځوان
په تخت پای کې د بودانو د عبادت ځایونو سره سره ګڼ نو درغونی آثار هم دي چې د بود مت منون کو لپاره یو تاریخي ځای ګڼل کیږي. د بود مت منون کې هر کال د دغو تاریخي ځایونو
دا مشال ریڈیو دا
د روپي ټولنې مشرانو د دریم ځل لپاره غونډه کوي چې د کورونا وایرس له امله د دې ټولنې د هیوادونو د ځپل شوي اقتصاد بیرته رغولو لپاره مالی پلانونه منظور کړي. په تیرو دوه غونډو کې د ځینو اختلافاتو له امله مشرانو ونه توانېدل چې د مالی مرستو د څو کلونو په مخه پر یو مالی پلان سلا شي. نوریاس نوري تفصیل راکوي.
د اروپایي ټولنې مشران هڅه کوي چې نن په غونډه کې د وو کلونو بودیجې او د کورونا وایرس له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو مالی پلان په اړه موافقې ته ورسیږي. دا د دغو مشرانو چې په مخکنیو دو دا ډول غونډو کې نو توانېدلې یوې موافقې ته ورسیږي درېمه غونډه ده. د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي چې ډېر لرې برېښي چې دغې ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران به د بروکسل په غونډه کې چې دوه ورځنۍ هغه درېمې ورځې ته غځولې و جوړجاړي ته ورسیږي. خو د دې ټولنې یو شمېر مهمو غړو ویلي چې بحثونه پر سم لوري روان دي او دوی هیله مند چې یوه موافقه ترلاسه کېدای شي. د هالند صدر اعظم مارک روتی ویل پرون لغونډې یو شمیر مشرانو وتلو په دې خاطر دوی ونه توانېدل چې یو جوړجاړي ته ورسیږي. روتی د هغې څلور کسیزې ډلې مشري کوي چې ویل کېږي پر مرستو د سختو شرطونو د وضع کېدو غوښتونکي دي. اختلافات پرون وروسته له هغې راڅرګند شول چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له غونډې ووتل. له دوی سره د شمالي شتمنو څلورو هیوادونو ډله هم چې د مالی مرستو د دغه پلان د محدودولو او د جنوبي اروپا پر هغو هیوادونو چې تر ډېره دغه مرستې ترلاسه کوي د سختو شرطونو د وضع کېدو غوښتونکي دي ووتله. خو د اروپایي ټولنې یو زیات شمېر مشران پرون وروسته له هغې چې د اروپایي شورا مشر چارلز مایکل د اقتصادي رغونې یو نوی پلان وړاندې کړ دې ته وهڅېدل چې نن بیا غونډه وکړي. د جرمني یو ډیپلوماټ د ډي پي خبري اژانس ته ویلي چې بحثونه یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي. خو دغه ډیپلوماټ د خپل نوم نه خودلو په شرط د اژانس ته ویلي چې بیا هم معلومه نه ده چې په نننۍ غونډه کې به یو موافقه حاصل شي کنه. د اروپایي شورا په پلان کې د 1.5 میلیارد یورو مرستې چې د پور او وړیا مرستو په توګه هغو هیوادونو ته چې ډیر دغو مرستو ته اړتیا لري ورکول کېږي او پر دې سربیره د وو کلونو په مخه د 1 تریلیون یورو بودیجه هم په پام کې نیول شوې ده. دا هغه بودیجه ده چې اروپایي مشرانو مخکې له دې چې د کورونا وایرس په دې وچه کې خپور شي پرې اختلاف درلود.
د نوریاس نوري رپورټو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په غیوات کې د فقر یا غربت د کچې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. افغان حکومت هغه وخت چې د کورونا وایرس په افغانستان ته هم داخله شوه پر غریب وګړو ته د وچ ډوډۍ ورکول یو پروګرام پیل کړ. ولسمشر غنی پرون په کابل کې غونډې ته وویل هغه مسول کسانو سره به جدي چلند وشي چې په دغه مرستندوی پروګرام کې درغلي کړي وي. د فرشتې جلال زای رپورټ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې فقر یو ناورین جوړ کړی او 90% زیات افغانان په سخت نیستۍ کې ژوند کوي. ولسمشر غنی دا خبره پرون په کابل کې د ملي دسترخوان په نوم د اقتصادي پروګرام د پایل په مناسبت په غونډه کې کړی ده. هغه د دې پروګرام په اړه ویلي،
شروعی کار د افغانستان است، مسئولیت کار از افغان است و حق کار در افغانستان.
دی وایي د کار پایل په افغانستان کې دی، د کار مسئولیت د افغانانو دی او د کار به په افغانستان کې پای ته رسیږي. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې دوی تر دې وروسته نسی کولای چې د افغانستان د پراختیا مسئولیت د نړیوالو په خیرات پر مخ بوزي او افغانان باید د خپلو سرچینو کار واخلي. د افغانستان حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو په لومړیو اونیو کې له فقیرو خلکو سره د مرستې لپاره د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام پیل کړ. جمهور رئیس غنی وویل چې دا پروګرام تر جدي څارنې لاندې پلی شوی او له هغو کسانو سره به چې په دې برخه کې یې له قانونه سرغړونه کړي جدي چلند وشي.
چیزی که ما سرش افتخار میکنم ایست که ملت سر از ای که 90%
دی وایي پر هغه څه چې زه ویاړم هغه دا دی چې سره له دې چې د دې ولس په سلو کې نوي برخه په سخته نیستۍ کې او د ورځې تر $2 په کم عاید ژوند کوي، د یوه پیاوړي او غني ولس احساس ورسره دی. له نسمنو کورنیو سره د حکومت د مرستې پر پروګرامونو چې د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام هم پکې شامل دی مکررن انتقادونه کیږي. د کندهار اوسیدونکي فیروزي ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغام کې وویل چې دوی ته کله هم مرستې نه دي رسیدلې. دا وایي چې یو کال وسو چې میړه ورک دی او دا نه د خبره چې هغه په چیرته وي. دوه کوچنیان لري، دا وایي د خوراک لپاره څه نه لرو خو مرستې به هم سوي وي، موږ ته نه دي را رسیدلې. نړیوال بانک په وروستیو کې یو راپور خپور کړ په افغانستان کې د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وبلل. نړیوال بانک وویل چې د کورونا ویروس د خپرېدو پر حکومت د اقتصادي فشار او د خلکو د عوایدو د کمېدو له کبله به د 2000 میلادي کال تر پایه د هغو افغانانو شمیر 2.5% سي چې د فقر تر حد لاندې ژوند کوي. د ډیرو څارونکو په باور د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو یو دلیل د بیکاری زیاتوالی دی. هغوی پر حکومت نیوکه کوي چې خلکو ته د کار د موقع په پیدا کولو کې ناکام سوی دی. په کابل کې د اقتصادي چارو یو څارونکي سمیم سارم ازادي راډیو ته وویل چې حکومت له سخته فقره او له نیستۍ د خلکو د ژغورلو لپاره کوم ستراتیژیک پلان نه لري.
فرشته جلال زوی مشال رادیو ته غوږیدونکو د شنبه په ورځ د افغانستان د امنیت شورا د پخوانی ویان تواب غورزنګ جنازه د خوست مرکز اړوند ډیری سیمه کې په خپل پلرنې هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. غورزنګ ډیر شکلن او د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې او ورپسې د افغانستان د امنیت شورا د ویان د همدارنګ د ترانسپورت وزارت د سلاکار په توګه دندې تر سره کړې وي. تواب غورزنګ مړینې افغان ولسمشر غنی هم د خفقان او ډاډ ګرینې پیغام ورکړي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو او د امنیت شورا د پخوانی ویان تواب الدین غورزنګ جنازه د افغان حکومت د یو شمیر چارواکو په ملتیا په پوځي چورلکو کې خوست ته ولېږدول شوه. د خوست په اداري کمپلیکس کې د غورزنګ د جنازې له ادا کولو وروسته د افغان حکومت ځینو چارواکو د هغه په شخصیت، وړتیا او ژمنتیا خبرې وکړې او هغه د هیواد د پرمختګ، د سولې د ټینګښت او د افغانانو د یووالي ارمان جنوباله. د ولسمشر ارشد سلاکار وزیر عبدالرشید ایوبی په خپلو خبرو کې ویل تواب غورزنګ د ځوان نسل غږ وو.
تواب غورزنګ د دې وطن یو لوی سرمایه و. همیشه به د ملي یووالي لپاره خپل ځوانان باندې غږ کول، همیشه به ځوانان د افغانستان د خدمت لپاره منسجمول. دا یو رسا غږ وو د دې وطن د بچیانو. خدای تعالی دې غورزنګ سیب وبخي.
دا تواب غورزنګ په مړینه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت د یو شمیر چارواکو سربیره د کوزې پښتونخوا پیژندل شوی سیاستوالو افراسیاب خټک او محسن داوړ هم د غم شریکۍ پیغامونه شریک کړي او نوموړی د لاروبرو پښتنو د ځوانانو د پوهې او بصیرت یو مثال بللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر د جنازې ګډونوالو ته په تلیفوني خبرو کې تواب غورزنګ له غوزوانانو وباله چې د دې هیواد خدمت لپاره په پوره اخلاص پر ځان زحمتونه وګالل.
د افغانستان یو ځوان تکړه او ډیر متبهر شخصیت چې د افغانستان لپاره په ډیرو زحمتونو کې هغه خپل اخلاص ثابتوي. د خدای رضا وه چې حق ورسیدی.
نعمت الله احمدی له غزوانانو دی چې د تواب غورزنګ نږدې ملګری پاتې شوی.
د غورزنګ صاحب لوی ارمان دا و چې سوله راشي په وطن کې. ماته به همیشه دا خبرې کولې چې سوله وي، ولایت په ولایت به ګرځو، کوڅه په کوڅه، کلی په کلی به ګرځو. خدای دې د دغه ارمان پوره کړي او موږ هیله لرو چې د دغه ارمان د پوره کولو لپاره به د لارې تعقیبو.
د نظر خوان فرید الله قربان ویل غورزنګ د ملي یووالي ارمان جانو.
تواب الدین غورزنګ د ملي وحدت ارمان درلو، دغه په هیواد کې د شته قومي تعصبونو په مقابل کې مبارزه کول، او د دې ترڅنګ په هیواد کې د شته ټولنیز ناخوالې جنگونه د دینه سخت زوریده.
د تواب الدین غورزنګ خسرو ماما زاهد شنګر د حکومتي چارواکو او نور دوستانو له همدردی او د غورزنګ د ناروغي پر مهال د هغه د پښتنې او یادت او همدارنګه خوست د نوموړي د جنازه په انتقال کې د همکاري لې عمله مننه وکړه.
دوی د تواب غورزنګ د ناروغي پر مهال دوی د تواب غورزنګ د شفاخانه ته د انتقال په وخت کې همدارشان خوست د انتقال په وخت کې خورا زیات زحمتونه وګلل، دوی ته د خدای اجرونه ورکړي.
تواب الدین غورزنګ د خوست لکړون لسې فارغ شوی وو او د ماسترۍ په کچه لوړې زده کړې کړې وې. هغه یو مېرمن او درې اولادونه لري او جنازه یې د خوست مرکز اړوند د ډیری په سیمه کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
د نجیب الله لوخیل رپورټ. افغانستان د لغمان ولایت مرکز مهترلام په ګډون د 15 ولسوالیو فعال ځوانانو په یو غونډه کې د ولایت لنوي والی د امنیتي وضعیت تحقیقو په ادارو کې د فساد د مخنیوي د پرختیایي چارو د چټکتیا او ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنې کړې دي. والی له فلان سره ژمنه کړې چې هر ستونزې ته به د ولس په مرسته د حل لار لټوي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د لغمان ولایت پر مرکز مهترلام سربیره د 15 ولسوالیو د غزوانو فعالانو د جولای په 13 نیټه د یوې غونډې پر مهال چې د ولایت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د لغمان له نوي والی رحمت الله یارمل څخه د امنیت د ټینګښت په بیلابیلو برخو کې د پراختیایي چارو چټکتیا او په ځانګړې توګه په اداراتو کې د فساد د مخنیوي غوښتنه کوله. د غونډې یو تنویر ناول انیب الله غمخور په شی رسنیو ته ویل،
خاص تو هغه موضوع چې د لغمان د ټول ځوانانو لخوا را برسیره شو، هغه د لغمان په ولایتي اداره کې د فساد بحثو چې د لغمان والی په تکراری ډول باندې دا وینا وکوله چې د مفسدینو پر وړاندې به قاطعیت خي او حتی د مفسدینو نوم به د سټیج د لارې د لغمان ولسونه تشریکي. د لغمان ولسونه د دغه سیکړنې تایید کوي او خپل په نظام باندې غږ کوي چې د امنیت د ټینګښت تر څنګ د مفسدینو پر وړاندې له قاطعیت څخه کار واخلي.
یو بل تن ځوان زبی ولا نیزی هم رسنیو ته وویل، لنیوی والی څخه اکثر ځوانانو د نورو اړینو غوښتنو ترڅنګ په ادارو کې د فساد په مخنیوي کې د جدي ګامونو اخیستلو غوښتنه کوله.
د لغمان ځوانانو د والی سره ته پیشنهادونه او غوښتنې مشورې ورسره شریک کړې او د دې ترڅنګ د اداري فساد د ختمېدو او د ملي امنیتي دفاعي ځواکونو د حمایت لپاره خورا ډېر نظریات سره تبادله شو. والی صاحب هم د هر ځوان نظر او د هر ځوان پیشنهاد غوښتنه واورېدله او په ورین تندي هغوی ته ځواب ورکړ او ژمنه یې وکړه چې د اداري فساد پر وړاندې به زه پوره کرا ژوره مبارزه کوم.
د لغمان ولی رحمت الله یارمل رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د ولس او ځوانو پالانو په ملاتړ دوی کولای شي چې د فساد مخه ونیسي او امنیت تامین کړي.
تر ټولو مهم مسایل د ځوانان په دروستوي کې ځایو اکثریت ولایتونو کې د فساد څخه ستړي دي. نن مورته ډاډ ورکړ چې د ولایتي ادارې سره همکاره پاتې سي که کوم مسؤل د دوی په کلي کې، په ولسوالۍ کې یا په مرکز کې د دوی څخه د رشوت پوښتنه کوي او یا هم د فساد په نورو مسایلو کې شکیل وي، که چیرې دوی ته اطلاع رسیږي، دوی خبرېږي، جدي پوښتنه هم ځینې وکړله چې ولایتي اداره په جریان کې واچي او د خپل طریقه مو هم ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به په وړاندې ډېر جدي اقدامات کوي.
والی یارمل زیاته کړه، هر میاشت به دوی له ځوانو فعالانو سره ناسته ولري، د ولسونو ستونزې به ورته په ګوته کوي او دوی به ورته په ګډه حل لارې پیدا کوي. یارمل دا هم وویل چې کومې پروژې چې مخکې پیل شوي هغه به بشپړوي او د نورو پراختیایي کارونو لپاره به د ولس له غوښتنو سره سم پلان جوړوي او پر مخ به ځي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې د وړو ملونو مالکان وایي د پنجاب لخوا په غنمو د بندیز پورته کېدو باوجود دوی ته د صوبایي حکومت لخوا د غنمو کوټه نه ورکول کېږي چې له وجې په مارکیټ کې د وړو دوی په خبره بیا لوړه شوې ده. دا وخت په خیبر پختونخوا کې وړو د وړو د 30 کیلو یوې بوجه قیمت شاوخوا 1500 په پنجاب کې شاوخوا 2500 روپۍ دی. د خیبر پختونخوا د خوراک محکمې او چارواکي ډاډ ښیي چې د وړو ملونو ته به د غنمو سپلای ژر پیل شي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا خیبر پختونخوا د اړو کاروباریان وای چې د اړو ملتا غنم په ګران بیه ملو شي نو د هغې نه جوړېدونکو اړو هم ګران خرڅیږي. پېښور رامپوره گیټ کې د اړو یو غټ بیپاری اجمل خان مشال لیډو ته وای چې صبح کې د غنمو د کمی له وجې د 30 کیلو اړو تیلې یا بوجې نرخ 1500 ته رسیدلې دي. ولې د دوی په وینا پنجاب کې هم دغه تروړه یا بوجې په 1850 ملایويږي او وجه دی صبح کې د غنمو کمی دي.
خبر ادا کړه چې مخکې د پنجاب نه غنم بند او غنم کولو شي وي دي. چې کله غنم ګران وي نو اوړه به اتوماتیکلی ګران وي. دلته په خیبر پښتونخوا کې سرکاري غنم لانی ریټایل شوی ملیونو ته د پنجاب نه غنم وروړي 5200 5300 روپے باندې شو 100 کیلو. هغه چې په اوپن مارکیټ کې کوم غنم ګران دي
روان کل د اپریل میاشت نه خوشا تر سلورو میاشتو پورې د پنجاب صوبې لخوا خیبر پختونخوا ته د غنمو په لیږلو بندیز وو. کوم چې د خیبر پختونخوا د ملینو مالکانو او حکومتي چارواکو هم د آئین پاکستان په ضد ګام بللی وو ځکه چې د خیبر پختونخوا د غنمو یا د اړو زیاتره انحصار په پنجاب صوبه وي. خو څو ورځې وړاندې د وزیر اعظم عمران خان په وینا د پنجاب حکومت دغه بندیز پور تکړو. خو بیا هم په خیبر پختونخوا کې د ملینو مالکان وایي چې صوبه کې دوی ته د حکومت لخوا تر دې دمه د سرکاري کوټې د لاندې غنم نه ملاويږي. د ملینو مالکانو د اتحادی مشر حاجی اقبال زیاتوي
دا بجی زمونږ د ټول د مدار په پنجابو چې دا دل د پنجاب د طرفه د غنم هم پابندي وا اوس چې کوم دی زمونږ غنم راځي سنا صد سن نه راتلو هغه د سنم غنم بالکل داسې دي چې په نه راتلو اشاره بلکې د پنجاب منډو کې غنم نشتا. اوسه پوری زمون په شوبه کې کوم غنم پراتی دادی 85000 متر ټن په یو میاش پس په بیا زمونږه شوبه مکمل خاجي دي. دا وی ریټ 860 روپے ریټ د پنجاب 1140-50 روپے نه نه ریټ دی.
ولې په دې اړه مو چې کله حکومتي دریس معلومول لپاره خیبر پختونخوا د خوراک محکمې ډایرکټر محمد زبیر خان نو پختل نو دوی مشال لیړو ته ویل چې 2 ملیون ته هغه وخت غنم ورکوي چې کله د غنمو فصل وخت یا سیزن نوی. او تمه سرګند کړه چې زربا د ستونزه هوار کړی او د سوبې ملیونو ته د سرکاري غنم او د اوړو کوټه خلاص کړی.
47 لاکھ میټریک ټن وایي غنم کی ضرورت ہے اس پہ تقریبا 11 لاکھ
زمونږ صوبه د کاله وسل ویخلک میټریک ټن غنم ته ضرورت لري. پدې کې خوشا 1 لاکھ ټنه زموږ خپل پیداوار وشي باقي چې کم شپږ 3 لاکھ کمی وي هغه کې 15 یا 16 لاکھ د خوراک صوبایي محکمه ورکوي. خو دا هغه وخت چکله د غنمو د فصل وخت یا سیزن وی او دا یو ډیره معمولی برخه ده او باقی ټول خوشا دیرش لکټنه مونږ له پنجاب ناراضي. نو صوبایي حکومت د غنمو اخستل شروع کړ دي او زر به دغه ملیونو ته د سرکاري کوټې د لاندې غنم شروع کړو او خدای به خیر کړي
انشاءالله شروع هو جايږي الله خیر کړي.
د اړو د ملیونو مالکانو په وینا دا خیبر پختونخوا ته تر 150 میټریک ټنو غنمو ضرورت دی او چې کوم غنم صوبه سره دی نو دا ټول به یو میاشت پس ختم وي. نو اندېښنې څرګندې کړې چې راتلونکي کې به د اړو د کمی له وجې د 30 کیلو اړو تروړې نرخ د 2500 روپو نه هم د زیاتېدو امکان دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د پښتو نومیالی سندرغاړي ګلپاڼې لنډي کوتل ته د چکر پر مهال د ټیک ټاک لپاره یو ویډیو جوړ کړی چې دا پکې په نڅا لیدل کیږي. دا ویډیو د خیبر په یو سرکاري ودانۍ کې جوړ شوی پر ټولنیز میډیا تر خپرېدو وروسته پر خلکو نیوکه وکړې او تاوده بحثونه پرې راپارېدل. د خیبر مرستیال کمشنر ویلي د خبرې پلټنې کوي چې ګلپاڼه څنګه پرته له اجازه ته د ویډیو لپاره سرکاري ودانۍ ته داخله شوه. فرهاد شینواری حال راکوي.
د ټیک ټاک لپاره جوړ شوی په دې ویډیو کې مشهور سندرغاړي ګلپاڼه نڅا کوي. دا ویډیو په لنډ کوتل کې د ډیپټی کمشنر په ودانۍ کې جوړه شوې او چې کله په سوشل میډیا خبره شوه نو ځنې ځایي خلکو پرې تنقید شروع کړ او دوی وایي ګلپاڼې ولې داسې ویډیو په یوه سرکاري ودانۍ کې جوړه کړې او دا هلته داسې حساس ځای ته څنګه ورننوته. په سوشل میډیا د تنقید نه پس د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ګلپاڼې د اجازت اخیستو نه بغیر په سرکاري دانه کې دا ویډیو جوړه کړې او د لپاره انکوایری کمیټي جوړه کړه چې دا معلومه کړي ګلپاڼه چې په شخصي چکر لنډ کوتل ته راغلی و څنګه د سرکاري ودانې ته نه نوته، چې کومو سرکاري کسانو اجازه ورکړي وي دا غوی پر ضد به کاروایی کوي. خالی پورز ګلپاڼې د خیبر په لنډ کوتل کې تاریخي او سیاحتي ځایونه وکتل او مشهور شاعر حمزه بابا مزار ته هم ورغلی و. د مزار مچینه چک پوسټ او داسې نورو ځایونو تصویرونه یې هم په خپل فیسبوک پاڼه شریک کړي او دې سره یې لیکلي چې خیبر پاس ډیر ښایسته ځای دی، موسم او غرونه یې ډیر زړه راښکونکي دي، دا ډیره تاریخي سیمه ده او سیاحت لپاره ډیره ښه ده. د ګلپاڼې منیجر کامران عباس مشال ریډیو ته وویل چې نوموړي ورته ویلي خیبر ته یوازې په تفریحي چکر تللی و، مینوالو لپاره ټیک ټاک ویډیو ګانی جوړوي. هلته ویډیو د ډیپټی کمشنر له دفتر بهر ونو بوټو سره په چمن کې جوړه کړې، دفتر ته دننه نه د ورغلي. د خپلو ویډیوګانو او تصویرونو شریکولو مقصد دا و چې خلکو ته وښایي په خیبر کې امن بحال شوی او سیاحت لپاره خلک ورتلی شي. یاد دی وی چې ټیک ټاک ستار حریم شاه او سندل خټک هم سمو د مخ کې د پاکستان خارجه چارو وزارت او د سنور ودانیو کې ټیک ټاک لپاره ویډیوګانې جوړ کړې وي او په سوشل میډیا پرې تاود بحثونه شوي وو چې دوی ته هلته ننوتو لپاره رسایی څنګه او چا ور کړې و. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خبرونه د پښې بي دي اردن کول مجید بابر آباد خبرونو لنډي سوور.
ستړي مشي لسبا یعنی جولای له شلم څخه د پاکستان په یو شمیر ضلعو کې د پولیو یا ګزم ضد پنځه ورځنی کمپاین شروع کیږي. په دې هیواد کې د پولیو ضد کمپاینونه د کورونا وبا له وجې له تیرو خوښه څلورو میاشتو راهیسې ځنډیدلي وو. د بلوچستان په چمن کې د روان پرلت مشرانو د راتلونکي تګلارې لپاره سبا غونډه رابللې ده. دا خبره د چمن او سپین بولدک ترمنځ د لارې تړل کېدو خلاف د روان پرلت مخکښ اسلم اسکزی نن مشال لیډیو ته وکړه. د وویل چې د سبانۍ غونډې په ایجنډا کې د چمن او کوټې ترمنځ د لوی لارې په تړلو او په کوټه کې د گورنر د کور مخې ته په پرلت وهلو بحث شامل دی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي هغه څلور کسان چې معلوم کړي او نیولي چې د مردان ضلع په تخت بهی کې د بودا مجسمه ماته کړې ده. د دې صوبې پولیسو پرون په ټویټر یو پیغام کې وویل چې د دغو څلور واړو کسانو پر ضد یې د تاریخي اثارو په اړه د 2014 کال د قانون لاندې ابتدایي راپور درج کړی. تیره شپه د افغانستان د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ امنیه قمندان دریا خان تلاش او د هغه دوه ساتونکي په یو چاودنه کې وژل شوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروش کې 1500 یو کم اتیا کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوی دی. د کورونا په اړه حکومتي وپاڼه لیکي چې تر نن سهار پورې په هیواد کې ټول 2,03,500 کسانو ته کورونا ناروغي لګېدلې. د ایران سرکاري خبري اجنسی رنا وایي چې د اصفهان په یو بجلیګر کې چاودنه شوي خو سزاني زیان نه دی اړولی. د جون میاشتې د وروستو ورځو نه د ایران پوځي اټومي او صنعتي تنصیباتو سره نږدې د اورونو لګېدو او چاودنو پیښې کیږي. جرمنی، فرانس او اټلی په لیبیا د وسلو بندیز د سرغړونکو خلاف د اقداماتو ځړکه ورکړې ده. د هیوادونو ویلي دوی تیار دي چې څوک لیبیا ته د ملګرو ملتونو د بندیز باوجود وسلې وړي په هغوی بندیزونه ولګوي. د جرمني مشرې انجلا مرکل، د فرانس ولسمشر ایمانوئل مخوان او د ایټلی ودی ادم جیوسپی کونتی پرون په برسلز کې د غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې وویل چې په دغو بندیزونو کې په ممکنه ډول د هوا، سمندر او ځمکې له لارې بندیزونه لګېدای شي. په دې بیان کې د کوم ریاست یا ادارې نوم نه دی اخیستل شوی. او چینی چارواکي وایي د کورونا ناروغۍ یو وار بیا سر راپورته کولو له وجې د جنګي حالت سره مخامخ دي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو ل سټوډیو اوس له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.